طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرننګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی او ښوونیز پروګرام ګرانو محصلینو، تاسو ټول ستړي ماشای پام دې تم او امید یم چې تاسو معزز او قدرمن زده کوونکي او محصلین به ښه یی او درسونه به مخ زده کړئ. نن ورځ نوی درس پیلو. د دغه پروګرام د نوي درس لپاره پوهان آرین حاضر شو. رازی تاسې خپل کتابونه راواخلی، نه د شمه صفحه پیدا کړئ. ګورئ، موږ د سوځیدنې بحث سره پیل کړی دی. مختلف موضوعات مو پکې وویل. په تیر درس کې مو د سوځیدنې اراز او علایم وویل. ومو ویل چې درد به لري، ویره او ناآرامي وي، د مایاتو ضایع یا ډیهایډریشن وي، او نن به په نهه دیرشمه صفحه کې ځایی نسجی اوزایما یا پلنډول پړسوب او بل کوما دا مطالعه کړو. دا حالتونه د سوځیدنې سره ملوي ملګری وي. ځایی نسجی اوزایما څه معنا لري؟ ځایی نسجی اوزایما د دې په اړه غږیږو چې فرضاً لوکل اډیما موضوعی پړسوب ځایی دا معنی چې په یو ځای کې وي. فرضاً کوم ځای کې چې سوځیدنه په هماغه ساحه کې پړسوب وي. نسجی د هماغه نس یعنی د هماغه ساحې اوزایما وي، پړسوب وي. اوزایما پړسوب ته وایي. لیکل شوی دی سطحي سوځیدنه د تڼاکو او ژور سوځیدنه په زیانمنه برخه کې د نسجی اوزایما یعنی پړسوب سبب ګرځي. ګورئ، سطحي سوځیدنه د تڼاکو یعنی تڼاکې ورسره رامنځته کیږي. کله چې یو څوک سطحي وسوځي، لکه ای انځور وګورئ، په لاندې انځور کې دغه تڼاکه رامنځته شوې ده، سطحي سوځیدنه ده. او ژورې سوځیدنې په زیانمنه برخه کې د نسجي اوزایما سبب ګرځي. یعنی د ننه د انساجو په منځ کې پړسوب رامنځته کیږي، مایات زیاتیږي. ګورئ، هدف یې دا دی چې سطحي سوځیدنه که چیرې رامنځته شي، دا کې هم پړسوب رامنځته کیږي، خو د تڼاکو په ډول وي. د تڼاکې په دننه کې مایع وي. خو بله کومه سوځیدنه ده؟ هغه ژوره سوځیدنه ده. په ژوره سوځیدنه کې د انساجو ترمنځ، فرضاً د عضلو ترمنځ، د پوستکي دننه مایات جمع کیږي. نور لیکل شوی دی چې دا پیښه په سر او غاړه کې ډیره برجسته اوازی وي. په سر او غاړه کې د ډیره اوازی وي. فرض یو نفر د مخې سوځیدلی دی، ډیر واضح ښکاري، پړسوبونه ښکاري، د غاړې په برخه کې ډیر واضح وي، برجسته وي، معلوم وي. متن وایم، که چیرې دغه اوزایما شدیده شي، اوزایما پړسوب ته وایي، لکه قلم خوځوئ، ګورئ قلم، هغې نه فرضاً یوه کلمه ده، نوې کلمه ده، سخته ده، خطری کش کوئ، ورته لیکئ چې همدا معنا لري. بیا تاسې فعال زده کوونکي، فعال محصلین شمیرلی کیږئ. بیا وایم، که چیرې دغه اوزایما شدیده شي، نو د تنفس، د بندښت، ګواښ هم ورسره غوټه دی. ګورئ، که اوزایما شدیده وه، پړسوب شدید شو، د تنفس د بندیدو خاطر هم ورسره مل دی، ورسره غوټه دی. دا مور سره تړلای دی. ښه، هدف دا دی ګورئ، ځینې وخت د غاړې په برخه کې سوځېدنې رامنځته کیږي. د غاړې په برخه کې د سوځېدنې له امله سخت پړسوب پیدا کیږي او دا شاید د دې سبب شي چې تنفسي لار بند کړي، تنفسي لار تنګ کړي، چې دا بیا نو ګواښ دی، خطر دی. انځورونو کې سوځېدلې لسونه وینئ، هغه تڼاکه وینئ. کله چې تڼاکه رامنځته کیږي دا به دوهمه درجه سوځېدنه وي او د تڼاکه په دننه کې دغه مایع په خپله د رګونو څخه راوځي، ګورئ، او جمع کیږي. بل کوما پیژنو. کوما لیکل شوی دی ښایي ناروغ تر سوځېدو وروسته شعور له لاسه ورکړي. ښایي ناروغ تر سوځېدو وروسته شعور له لاسه ورکړي چې لامل معلومېدل یې اړین دي. لامل یې مهم دی چې څه ډول شعور له لاسه ورکړي، فرض د څه شي په خاطر یې دغه شعور له لاسه ورکړ، د څه شي له وجې شعور له لاسه ورکړ. ما داسې ویل، ګورئ، ښایي ناروغ، یعنی کیدای شي ناروغ تر سوځېدو وروسته شعور له لاسه ورکړي. کله چې وسوځېږي له هغې وروسته شعور له لاسه ورکړي، په ځان نه پوهېږي، په طبیعت کې فرزن ته ورته درد رسوه، په دې هم نه پوهېږي چې لامل یې اړین دی، چې په دې باید پوه شو. د لامل معلومېدل یې اړین دي. آیا ډېر پړسوب رامنځته شوی دی؟ آیا ډېره سوځېدنه ده؟ ډېر مایعات ځای شوي دي؟ یا سوځېدنه په داسې ساحه کې ده چې تنفسي لارې بندې کړې دي؟ یا نورې ستونزې دي؟ دوهمه لیکه کې لیکل شوي چې ښایي ناروغ، ښایي مانا څه، یعنی کیدای شي ناروغ، چې کیدای شي ناروغ د سوځېدو په پیښه کې یا کاف، یعنی سر تردید لیدلی وي، او یا د زهرجنو ګزونو د تنفس له امله کوما ته تللی وي. همدا جمله بیا وایم، چې ښایي ناروغ د سوځېدو په پیښه کې یا کاف، یعنی سر تردید لیدلی وي. کاف خپله موږ بیا وایو چې کافی ازواج، کافی اعصاب د سر لپاره کارول کیږي، هغې تردید لیدلی وي، ټروما یې لیدلی وي، او یا د زهرجنو ګزونو د تنفس له امله کوما ته تللی وي. ګورئ څومره مهمې خبرې. ځینې مهال فرضاً سوځېدنه ده په یو جګ ځای کې، سوځېدنه ده یو تعمیر کې، په یو مارکیټ کې سوځېدنه ده، چرته سوځېدنه ده په یو مارکیټ کې سوځېدنه ده. په نهم منزل کې یو نفر دی، په یو اتاق کې هغه ناست دی، خو سوځېدنه شروع شو، یا د مارکیټ سوځېدل پیل شول. هغه یو ناڅاپه ګوري چې په دروازه کې ډیر اور دی، او دغه نفر مخه نه ویني چې په دې اور باندې ورشي او بهر ته ووځي. د اور ورو ورو ورپسې رانږدې کیږي، رانږدې کیږي، بالاخره څه نا څه سوځېږي، د اور لمبې ورته ورځي. خو د اور د سوځېدو له امله دی ډیر تنګ راځي. ګورئ هغه لوګي او هغه اور، هغه د دې سبب کیږي چې څه نا څه دغه نفر ډیر په تنګ کړي، او دومره یې په تنګ کړي چې د نهم منزل څخه لاندې ټوپ کړي او لاندې ولویږي. که لاندې ولویږي، په دې حالت کې دغه ناروغ موږ پیدا کړ، امبولانس ته مو واچولو، هلته مو شفاخانې یا کلینیک ته ورسولو، په دې وخت کې باید ډاکټر څه وکړي؟ ګورئ هلته خو ناروغ ډیر په بد حالت کې دی، کیدای شي کوما ته تللی وي، بېهوښه وي، شعور یې لاسه ورکړی. په دې حالت کې ډاکټر باید فکر وکړي چې دغه نفر یوازې سوځېدلی دی که نور خطرات هم ورسره مخ شوي دي، فرضاً هیډ ټروما یا د سر ضربې لیدلې ده. ځکه د سوځېدنې په پیښو کې خواجیل حالات وي، څوک منډې وهي، څوک ټوپونه اچوي، څوک ګوري، مختلفې پیښې نورې هم رامنځته کیږي. نو هغه علت معلومول یې ډېر مهم دي. یا فرضاً بل یو مثال درکوم، یو نفر دی په یو اتاق کې، د همغه موضوع راخلمه، اور ورپسې راځي، خو په دې بند اتاق کې سخت لوګای دغه نفر ته ورځي، او څه نه څه لمبې هم ورځي. د اور نه دومره نه وي خراب شوی لکه هغه غذات، مختلف شیان سوځي، فرضاً کیمیاوي مواد سوځیږي، هغه د دغه کس تنفسي لار ته ځي او تنفس کوي. کیدای شي په تسموم اخته شي د ګزونو د تنفس له امله، چې مختلف لوګي او ګزونه وي، د هغې له امله کوما ته تللی وي. او سوزیدنه دومره زیاته نه وي. فرزن اطفایا راځي، اور مړ کوي، خو ما نفر بیا هم کوماته تللی دی، ډېر سوځېدلی هم نه دی. علت په همدا وي چې دغسې ګازونه یې تنفس کړي دي چې هغه خطرناک دي د بدن لپاره. نو ځکه وایي چې کیدای شي داسې ګازونه یې تنفس کړي چې هغه خطرناک وي، او یا یې هیټ روما یا د سر لپاره ضربه لیدلې وي. بل محصلینو لاندې لیکل شوي وروستۍ جمله کې ډی هایډریشن په بدن کې د مایاتو کموالي ته وایي. دا تعریف یې تاسو ته بیا هم کړی دی، پخوا هم ویلی دي، دلته مې یو تکرار درته ورکړی دی چې ډی هایډریشن اصطلاح څه معنا لري. په بدن کې د مایاتو کموالي ته وایي. څه ته وایي؟ په بدن کې د مایاتو کموالي ته ډی هایډریشن وایي. لاندې انځور وګورئ. بیا انځور کې یو نفر تاسې وینئ، تا سوځېدلی دی، او سر لپاره یې هم سپلینټ ورته اچولی ترڅو د غاړې فکرې خراب نه شي. ټروماګانې لیدلې دي، ډېر په بد حالت دی، خوراکای ډېر په بد حالت دی، مختلف سپلینټونه یې ورته اچولي لاسونو ته. دغه سپلینټ دته ویل کېږي چې فرضاً د لاس حرکتونه محدود کړي، ځکه سوای ډېر ده، کېدای شي هډوکي هم مات شوي ځای ځای. او دا پاچیلا کوټه کې دته دوای لاندې دی. راځئ څلوېښتمې صفحې ته. په څلوېښتمه صفحه کې د پیښې په ځای کې لومړنۍ مرستې، د پیښې په ځای کې لومړنۍ مرستې کومې دي چې باید د ناروغانو سره یې ترسره کړو؟ ګورئ، د دې مفهوم واخلئ او دغه معلومات هم زیات کړئ. لیکل شوي دي، لومړی باید هڅه وشي چې د ناروغ څخه سوځېدونکي عوامل ایسته شي او ناروغ د سوځېدو له ناحیې څخه وایستل شي. ډېر ساده، ګورئ، یو ځای کې اور لګېدلی دی، لومړی هڅه باید دا وکړي چې هغه سوځېدونکي شیان له نفر نه لرې کړئ. یو کس ته هغه د ګاز د ډبې تر څنګ پروت دی، کوښښ وکړئ د ګاز ډبه ترې لرې کړئ، او یا که هغه شی نه شی لرې کولی ناروغ ترې لرې کړئ، سوځېدلی کس ترې لرې کړئ، د سوځېدو له ځای نه یې راوباسئ. یو تا کې اور لګېدلی، کوښښ وکړئ په یوې طریقې سره، په داسې طریقې سره چې تاسې ته ضرر پېښ نه شي، هغه نفر رابهار کړئ. ما ډېرو ځایونو کې لیدلی دي، ګورئ، یو ځای کې یو نفر اوبو ډوب کړی وي، اوبه یې وړي، بل نفر هم ورپسې راټوپ کړي، هغه هم ورپسې وړي، دواړه مړه کېږي. ګورئ، نو داسې کار به نه کوئ چې ځان دومره په خطر کې واچوئ چې تاسې هم ضرور هغه خپل ژوند بایلئ، خپل صحت بایلئ. نو د سوځېدنې له ناحیې باید راوباسئ. فرضاً یا اور ورپسې مړ کړئ، یا هغه اور چې بل کړی دی هغه شاید ترې لرې کړئ، یا کولی شئ ناروغ ترې لرې کړئ. بیا یې وایم، لومړی باید هڅه وشي چې د ناروغ څخه سوځېدونکي عوامل، سوځېدونکي عوامل فرضاً هغه شیان چې سوځېدنه رامنځته کوي، هغه ایسته شي او ناروغ د سوځېدنې له ناحیې څخه وایستل شي. هغه کسان چې جامو یې اور اخیستی وي باید له منډو وهلو څخه منع شي، او که امکان وي ناروغ باید په کمپلو، قلینو او یا نورو داسو شیانو کې تاو شي. که دغه شایان نه وي، د ناروغ څخه لباس هم ایستلی شي، ځکه ژوند مهم دی، ژوند مهم دی. ګورئ، ډېرې مهمې جملې دي. معمولا کله چې څوک اور اخلي د سره ډار هم وي. په تېره صفحه کې ما وویل ویره ورسره ملا شي چې زه یا ډېر سوځېږم یا بد حالت کې یم، ځکه هلته دردونه وي. سوځېدنه خو ډېر سخت دردونه لري، سوځېدونکي دردونه لري، برنینګ پین دی. نو دغه نفر چې کله یې اور اخیستی وي د ډاره منډې شروع کړي، دغسې منډې وهي چې حد پې تمام وي. نو کله چې منډې وهي، لومړی کوښښ پیدا وکړئ چې فرضاً جامې اور اخیستی دی، دی منډې وهي، د اور نور هم تیزیږي، د اور پوکای کیږي، لکه اور ته چې کله پوکای ورکوئ، لومړی د منډې وهلو څخه را منع کړئ. او تاسی هغه کس په کمپلو کې را تاو کړی تر څو اور یې مړ شي، ځکه کله چې اور ته اکسیجن ختم شي د هوا څخه یې هغه تماس ختم شي خپله مړ کیږي. په قالینو کې یا په نورو شیانو کې را تاو کړی او یا که نور نوی لباس ورته زر زر څیرې کړی ترې لرې کړی. ځینې مهال په سوځیدنو کې ډیری وختونه داسې پیښیږي، ګورئ ډیری وختونه داسې پیښیږي چې په یو کس پسې لباس اور اخلي او دا بیا ډیر خطرناک حالت دی. دا خطرناک حالت دی که چیرې ژر حل لار ونه موندل شي، نفر ټول سوځیږي، پوستکی سوځیږي. د دې لپاره باید، ځکه دغه جامې په ټول بدن پورې تاو شوي دي او ټولې جامې چې کله اور اخلي ته نو ډیر شدید حالت یې ګورئ. د دې لپاره بیا هم وایم، اول هغه کسان چې سوځیږي باید منډه ونه وهي. که یې منډه وهله تاسې به یې رامانې کوئ او هغه به په کمپلو کې راته وایو په نورو شیانو کې ډیر ژر اور مړ کیږي. لاندې لیکل شوي دي، په برقي سوځیدنو کې باید په بیړه د برېښنا جریان قطع شي. ځینې مهال د برېښنا په واسطه فرضاً یو تار د برق دی هغې ته یو څوک لاس ور وړي، سوځیدنه هم رامنځته کیږي او نفر یې نیولی هم وي. هغه جریان باید قطع شي. چینجاور دی فرضاً لګیدلی دی، هغه باید برق پرې قطع کړو. ښه، په دې پوه شوئ. ګورئ بیا یې وایم، په برقي سوځیدنو کې باید په بیړه د برېښنا جریان قطع شي او که نرو د کیمیاوي موادو په واسطه سوځي نو باید په دې موادو لامدې او ککړې جامې ترې په بیړه ایسته شي. فرض یو نفر د تیزاب ورشیندل شوي دي، دغانو بیا د تیزابو په واسطه نور هم سوځیږي، نو باید جامې ترې لرې شي. متن ته دوام ورکوم. تنفسي لاره باید په بیړه وکتل شي. که بنده وي د خلاصون غم یې باید وخوړل شي. هڅه دې وشي چې ناروغ په بیړه روغتون ته ورسول شي. تنفسي لارې ګورئ، په هر حالت کې ګورئ، په هره پیښه کې تنفسي لارې ګورئ. هغه کسان چې مصنوعي غاښونه اچولي هغوی بیا ډیر په خطر کې دي. ګورئ، موږ او تاسو چې کله خلک وینو تاسې داسې فکر کوئ چې ټول خپل غاښونه دي. نیم خلک داسې وي چې مصنوعي غاښونه اچولی وي یا مکمله ژامه یې مصنوعي وي. هغه چې کله د خطر سره مخ شي د غاښونه دا مکمله ژامه دا تنفسي لار ته ځي، تنفسي لار بندوي او مړینه رامنځته کیږي. دغه شیان په خوله کې ګورئ، تر څنګ خاورې نور شیان اضافي شیان دا تنفسي لار کې که چیرې بند وو هغه باید ترې لرې شي تر څو د ناروغ ژوند مو بچ کړی وي. ښه ګرانو محصلینو، درس هم دومره بس دی. په راتلونکي درس کې به د سوځیدنې له ناروغ سره په کلینیک کې څه ډول مرستې وکړو په هماغه باندې غږیږو. یعنی درملنه، اساسي درملنه څه شی ده، څه ناڅه مهم درس دی. نه یوازې لومړنۍ مرستې زه درته وایم، ګورئ تر څنګ یې د سوځیدنې په اړه څومره زیات پوه شوئ، د سوځیدنې پېژندنه، درجې، تر څنګ یې اراز علائم او لومړنۍ مرستې چې د اوس نن مو وویلې، تر څنګ یې په روغتون کې څه ډول مرستې. هدف دا دی چې زه غواړم ډیر هر اړخیز تاسې پوه کړم په ټولو مسایلو باندې تر څو تاسې په راتلونکي کې په هیڅ موضوع کې د کمزوری احساس ونه لرئ. نن حاضری اخلم. نن ورځ نهویشتمه درسي خپرونه ده. د حاضرۍ توری د بی توری ټاکل شوی دی. تاسې ټول قدرمند محصلین د بی توری دایره توره کړئ. دوهمه دایره بی توری د جمعې په ورځ له 9 بجو نه تر 11 بجو پورې خپرونه ډیره ضرور ده. ټول زده کوونکي پکې ګډون وکړئ. تر بل پروګرام ته اجازه راکړئ. ښه دوستې، خدای مو مل شه.
طبی زده کړی
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري. چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.